د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې کتنه وکړي. پر دې او نورو موضوعاتو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لمړی د مهمو خبرونو سرلیکونه په پام کې ده چې د افغانستان او امریکا ولسمشران د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په خپل کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالي امنیتي تړون پر اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په دوو نویو حملو کې لږ تر لږه اته افراطي وسلوال وژل شوي دي، او ولسمشر باراک اوباما، چک هیګل د امریکا د دفاع د وزیر او جان برینن د سی آی ای د مشرۍ لپاره ونومول. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د افغانستان او متحدو ایالاتو ولسمشران د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په خپل کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالي امنیتي تړون پر اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي باراک اوباما غواړي له حامد کرزي سره په افغانستان کې د دوامدار انتقال او د کابل او واشنگټن ترمنځ د اوږدمهالي شراکت په برخه کې د ګډ دریځ په اړه خبرې وکړي. کرزای او اوباما به افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو پر انتقال او د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیز هم بحث وکړي. نړیوالو رسنیو دا سفر مهم بللی. ولسمشر کرزی مخکې د خپل سفر په اړه ویلي وو دای بل امریکایي لوري وغواړي چې د افغان ملي اردو په ځانګړي توګه د هوایي ځواک په پیاوړتیا کې مرسته ورسره وکړي او الوتکې او نور عصري پوځي تجهیزات ورکړي. له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د پاتې کېدونکو پوځیانو د شمیر او قانوني مکلفیتونو او افغان حکومت ته د زندانونو د سپارلو موضوعات هم له امریکایي چارواکو سره د ولسمشر کرزي د خبرو په اجنډا کې شامل دي. تقاعد شوی امریکایي جنرال مکریسټل چې یو مهال په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو قمندان و، وایي د سپینې ماڼۍ د هغې پرېکړې ملاتړ کوي چې غواړي له 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان سرتیری وباسي، خو ویلي دي امریکا باید یو ډول امنیتي حضور په افغانستان کې وساتي څو د افغانانو ملاتړ وکړي. مکریسټل اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي موږ اخلاقي مسؤلیت لرو ځکه د 2001 میلادي کال په کال وروسته مو په خلکو کې دا تمې پیدا کړې چې امریکا به په افغانستان کې وي څو دا هیواد بیرته د طالبانو د وخت ګډوډیو ته له ورتلو وژغوري. مکریسټل وایي افغانان اشغالګر پوځونه نه غواړي، خو دوی ویره لري چې امریکا به په چورلټه توګه له افغانستان ووځي. نوموړی دا څرګندونې واشنگټن ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر په درشل کې کوي. راپورونه وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په جلا حملو کې لږ تر لږه اته افراطي وسلوال وژل شوي دي. پاکستاني امنیتي چارواکو چې د خپل هویت نه ښودلو په شرطي خبرې کړي تایید کړې ده چې د بی پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې نن نیمه شپه د شمالي وزیرستان په حیدرخیلو سیمه کې 15 افراطي وسلوال ووژل شول او څلور نور ټپیان دي. څه کم یو ساعت وروسته یوې بلې بی پیلوټ الوتکې په حسوخیلو سیمه کې چې له حیدرخیلو ډیره لرې نه ده د افراطي وسلوالو پر یو مرکز توغندي وویشتل چې د چارواکو په وینا درې تنه وسلوال یې ووژل. ویل کېږي دا هغه سیمې دي چې د وسلوالو مرکزونه پکې دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی د وژل شویو کسانو د هویت په اړه معلومات نه لري، خو د چین سینهوا اژانس د سیمه ییزو رسنیو په حواله ویلي دي چې ګمان کېږي د حیدرخیلو د حملې په وژل شویو کې به د پاکستاني طالبانو یو مهم مشر شامل وي. ولسمشر باراک اوباما، چک هیګل د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت څوکۍ او د تروریزم ضد مبارزه کې د ولسمشر سلاکار جان برینن د سی آی ای یا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشرۍ ته نومولي. هیګل او برینن به اوس د امریکا له سنا څخه چې د اوباما ډیموکرات ګوند اکثریت پکې لري د تایید رای اخلي. هیګل چې د ویتنام په جګړه کې برخه درلوده، ایران ته د اسرایلو پر پوځي ګواښونو د منتقد په توګه مشهور دی. د همداراز د هغو هڅو ملاتړ هم کړی چې غواړي په افغانستان کې د راتلونکي سولې په اړه له ایران سره خبرې وشي. ولسمشر اوباما هیګل داسې یو مشر وباله چې د ده په وینا امریکایي سرتیری ارزښت لري.
چاک هیګلز لیډرشپ اف اور ملټری وود بی هیستوریک.
زمونږ په پاوز کې به د چک هیګل مشرتوب تاریخي وي. نوموړی به د پاوز د خدمتي رتبې په لرلو سره لومړنی شخص وي چې د دفاع د وزیر په توګه دنده سرته رسوي. دای به د امریکا په تاریخ کې له څو محدودو وزیرانو وي چې په جګړه کې ټپي شوی او د ویتنام د جګړې لومړنی پخوانی ګډونوال چې د دفاع وزیر په توګه ټاکل کیږي. جان برینن په سی آی ای یا د امریکا په مرکزي استخباراتي اداره کې 15 کاله تیر کړي. نوموړي د 2011 میلادي کال د هغو عملیاتو په پلانونو کې مهمه ونډه درلوده چې په ترڅ کې د پاکستان په ابټآباد کې اوسامه بن لادن ووژل شو. او د ملګرو ملتونو ستر منشي بان کی مون وایي د سوریې د ولسمشر په وینا کې د سولې شرایط به د هغه هیواد د خلکو ویرونکي مشکلات ختم نه کړي. د ملګرو ملتونو وایاند مارتین نسیرسکي پرون په نیویارک کې د بان له قوله وویل د سوریې د شخړې اصلي حل دا دی چې په دې هیواد کې د سیاسي واک انتقال داسې وشي چې پکې د انتقالي حکومت اداره موجوده وي او بیا د ملګرو ملتونو تر سیوري یا څار لاندې آزاد او پاک انتخابات وشي. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د دې سهارنۍ خبری مجله په دوام کې راپورونه لرو. په یو راپور کې به واورئ چې په پام کې ده د افغانستان او متحدو ایالاتو ولسمشران د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په خپله کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالي امنیتي تړون پر اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي. په ولسي جرګه کې د 11 وزیرانو د استیضاح پر سر لانجه پرون هم روانه وه. د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ هغه اوسیدونکي چې وایي د طالبانو پر ضد پاڅون کړی له دولته مرسته غواړي.
قومی پاسون میں وہ دا ٹول خلق تقریبا 550 کور بجوکان او پلا جگڑ او بجوکان کی منگا خام لو کو جے ونی سو دولت منگ سر شات بیر تک واسی دولت منگنا.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به د متحدو ایالاتو دفاع وزارت او د استخباراتو د مرکزی ادارې لپاره د نویو مشرانو د نومولو په اړه تازه معلومات درکړو. اوریدو ته را سره اوسئ. افغان ولسمشر حامد کرزی چې د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ پرون له کابله امریکا ته روان شو، ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ د ولسمشر باراک اوباما په ګډون د جګپوړو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون، افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو پر انتقال او د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیز خبرې اترې وکړي. په دې اړه لویدیزو خبري رسنیو ګڼ مطالب خپره کړي دي چې لنډیزې اجمل اند اوروي.
ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی چې واشنگتن ته په سفر کې د لوړپوړي افغان پلاوی مشري کوي، د ولسمشر باراک اوباما او نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو سره په یو لړ مهمو مسلو خبرې وکړي. نړیوالو رسنیو د ولسمشر کرزی دا سفر امریکا ته مهم سفر بللې. ولسمشر کرزی تر دې مخکې د خپل سفر په اړه ویلي و چې د امریکایي لوري څخه به وغواړي چې د افغانستان د ملي اردو او په ځانګړې توګه د هوایي ځواک پیاوړتیا کې ورسره مرسته وکړي، الوتکې او نور عصري پوځي تجهیزات دې افغانستان ته ورکړي. له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او څرنګوالي مسله او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالي امنیتي تړون موضوع هم د امریکایي چارواکو سره د ولسمشر حامد کرزي د خبرو اترو په اجنډا کې شامل مسلې دي. سپینې ماڼۍ ویلي د ولسمشر کرزي په دې سفر کې بل 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او د حضور د څرنګوالي په اړه هم د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشي. دا مهال ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه په یو لړ مهمو توافقاتو غور کوي او ویل کیږي چې په دې برخه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي قومندان جنرال جان آلن سپارښتنې هم ترلاسه کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې ولسمشر باراک اوباما به څومره موده کې او په کومه چټکتیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان عملي کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې باراک اوباما به له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د افغانستان د حکومت دننه د پراخ اداري فساد مسله هم وڅېړي. د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوی چې د اداري فساد د مخنیوي او د شفافیت رامنځته کول هغه وختونه دي چې ولسمشر باراک اوباما به پرې د ولسمشر حامد کرزي سره خبرو کې ټینګار وکړي. د ولسمشر حامد کرزي سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو، دفاع او مالی وزیران، د سولې د عالي شورا مشر او د ملي امنیت په برخه کې د ولسمشر سلاکار ملګري دي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی به د خپل دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت د ټپي شوي رئیس اسد الله خالد پښتنې ته هم ورشي چې تیره میاشت په یو ځان وژون کې حمله کې ټپي شو او د درملنې لپاره امریکا ته استول شوی.
په راپور کې مو واوریدل چې په پام کې ده په راتلونکو دریو ورځو کې افغان ولسمشر حامد کرزی په واشنگتن کې امریکایي چارواکو سره په خبرو اترو کې د افغانستان او امریکا د دوه اړخیزو اړیکو پر اړوندو مسایلو خبري وکړي چې په دې مسایلو کې د امنیتی تړون مهمه موضوع هم شامل ده. واشنگتن ته د ولسمشر کرزي د سفر په درشل کې متقاعد امریکایي جنرال مک کرستل چې مهال په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو قمندان وویل دي چې د سپینې ماڼۍ د هغې پرېکړې ملاتړ کوي چې غواړي له 2014 کال تر پایه له افغانستانه سرتیري وباسي. خو مک کرستل دا هم ویلي دي چې امریکا باید په یو ډول سره په افغانستان کې خپل حضور وساتي څو د افغانانو ملاتړ وکړي. یو ځل بیا اجمل اند او په دې اړه د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور جزئیات.
مکرسټل چې یو مهال په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان وو د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې موږ اخلاقي مسولیت لرو، موږ د 2001 میلادي کال وروسته په خلکو کې د دې تمه پیدا کړې چې امریکا به په افغانستان کې وي څو دا هیواد بیرته د طالبانو د وخت ګډوډیو ته لورتلو وشخوري. نو مولدا سرګندونه واشنگتن ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر په درشل کې کړي چې ټاکل شوی پاترس کې به افغان او امریکایي چارواکي په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او سرنګوالي پاړه او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله امنیتي همکاریو د تړون پاړه خبري وکړي. مکرسټل ویلي افغانان اشغالګر پوز نه غواړي، خو دوی دا ویره لري چې امریکا به په چورلټه توګه له افغانستان څخه ووزي. د مکرسټل په وینا لکه یو ځوان هلک چې نه غواړي مور او پلار شاوخوا ووسی، خو غواړي په دې پوه شي چې که څه بد پیښ شي نو هغوی ورسره مرسته کوي. په افغانستان کې د ناټو د پخوانی قومندان وایي افغانان ماشومان نه دي، خو دوی باید پوه شي چې آیا پر امریکا باور کولی شي که نه. مکرسټل سره د مرکه د نوموړي د خاطراتو د نوي چاپ شوي کتاب په مناسبت شوي چې پکې نوموړي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندانۍ په شمول د خپل پوځي ژوند ځینې پیښې او خاطرې لیکلې دي. مکرسټل په یو مجله کې د سرګندونو پر بنیاد د یوې لیکنې له خپرېدو وروسته استعفا ته اړ شو. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د مکرسټل له خولې ویلي افغانان اړتیا لري چې پوه شي موږ د دوی د ساتنې لپاره هلته یو او یوازې د دوی خاوره د خپلو دښمنانو په خلاف د جګړې د سیمې په توګه نه کاروو. مکرسټل په افغانستان کې د سرتیرو کمونه یوه داسې چاره بللې چې رغېدل ترې نشته. ویلي دي دا به د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې په خپله کار کولو ته اړ شي. نوموړي ویلي یو څوک تر هغې چمتو نه وي چې یو کار وکړي تر څو چې ورته پېښه شوې نه وي، او کله چې هغه کار سم ترسره کړي نو پوه شي چې د دې کار د ترسره کولو وړتیا یې لرله.
ستاسو د ولسی جرګې هغه پریکړه چې د څو وزیرانو د استیزاح په اړه کړې وه له یوې میاشتې وروسته لا هم نه ده عملي شوې. ولسی جرګې د کابینې د هغو 11 غړو د استیزاح غوښتنه کړې وه چې په 1990 لمریز کال کې له 50% کمه پراختیایي بودیجه لګولې وه. د ولسی جرګې په پرونۍ غونډه کې په دې اړه خبرې وشوې، خو له ډېرو بحثونو سره سره وکیلان کومې نتیجې ته ونه رسېدل. د غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق هم ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی.
داسې ښکاري چې ولسی جرګې ته د کابینې د هغو وزیرانو د استیزاح کولو مسأله په جنجال او ناندری بدله شوې چې په تیر کال کې له نیمایي څخه کمه پراختیایي بودیجه لګولې ده. د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې هم د ولسی جرګې غړو په دې حق له پراخ بحثونه وکړل. د دې جرګې غړي سید محمد داسې نظر وړاندې کړ.
دغه څلور وزیر د استجواب لپاره راوغوښتل شي، اووه وزیر د استیزاح لپاره راوغوښتل چې د ګرد تالار عزت پر ځای باندې شي. اوس خو نن څومه د پر دغه کش ماکش شروع دی چې دغه څلور وزیر ملحق نه لرو چې راوی غواړو.
خو ځینو نورو وکیلانو بیا ټینګار کاوه چې باید هغه څلور تنه وزیران چې په روان کال کې د وزارت پوسټونو ته رسیدلي استیزاح نه شي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي چې په 1990 لمریز کال کې د دفاع، کورنۍ او چارو، اطلاعات او فرهنګ، سوداګرۍ او صنایعو، له مخدرو موادو سره د مبارزې، قانونو، لوړو زده کړو، اقتصاد، ښاري پراختیا، اوبو او انرژۍ او د پوهنې وزارتونه نه دي توانېدلي چې له 50% څخه خپله زیاته پراختیایي بودیجه ولګوي. ولسی جرګې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې له دې ډلې څخه د دفاع او کورنیو چارو، د لوړو زده کړو او ښاري پراختیا وزیران له دې عمله استیزاح نه شي چې په تیر کال کې په دې پوسټونو کې نه وو. خو دا پریکړه د یو شمیر نورو وکیلانو له جدي غبرګون او انتقاد سره مخامخ شوه. بل لور ته د ولسی جرګې یو شمیر غړي ټینګار کوي چې د اساسي قانون او د دې جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې باید د کابینې وزیران د دې جرګې د غړو لخوا د لیکلې غوښتنې پر اساس استیزاح شي.
د سهار 9 بجې او 15 دقیقې دي. زموږ غاټله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. په پام کې ده چې د افغانستان او امریکا ولسمشران د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په خپل کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالې امنیتي تړون پر اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي. راپور نه وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په دوو حملو کې لږ تر لږه 8 افراطي وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي چې یو حمله په حیدرخیلو کې او بل په هاسوخیلو کلی کې وشو چې دواړه د افراطي وسلوالو مرکزونه بلل کیږي. ولسمشر باراک اوباما چک هیګل د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت څوکۍ او د تروریزم ضد مبارزه کې د ولسمشر سلاکار جان برینن د سی آی ای یا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشرۍ لپاره نومول دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي د سوریې د ولسمشر په وینا کې د سولې شرایط به د هغه هیواد د خلکو ویرني مشکلات ویرونکي مشکلات ختم نکړي. سمکاکله ازادي رادیو اوري. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه. فرشته جلال زئی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز برابر کړی.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مقاله کې د مالیه د وزارت د لوړ رتبه چارواکو په حواله لیکي چې جمهور رئیس حامد کرزی به روانونه په واشنگټن کې له امریکایي مقاماتو غوښتنه وکړي چې خپل مرستې په مستقیم ډول افغان حکومت ته وسپاري. افغانستان خو هم د نړیوالو لخوا د مرستې پر پیسو د کنټرول څخه شکایتونه کړي دي. مرسته کوونکي ادارې وایي چې افغانستان د خپل امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او پراختیا د پروژو لپاره لښته لږه یو بل لسیزه هر کال 8 میلیارد ډالر مرستې ته اړتیا لري. والسی جورنال ورځپاڼه وایي چې افغان چارواکو په خواله ویلي چې د هغو بهرنیانو په پرتله چې لوړ معاشونه اخلي دوی خلکو ته مرستې په زیات موثر ډول او په کم مصرف رسولی شي. خو د مرستې رسولو د ماهرینو په باور افغانستان لا هم داسې مسلکي کدرونه نه لري چې بیلابیل پروګرامونه اداره کړي. د افغانستان د بیا رغونې د تفتیش ځانګړي امریکایي ادارې چې په دې هیواد کې د لګښتونو څارنه کوي وایي په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې پر پروژو څه باندې 9.5 میلیارد ډالر مصرف شوی دی. دا پیسې د امریکا د خلکو د ټکس یا مالیت څخه راټول شوی وي. د افغانستان د مالیه وزیر والسی جورنال ته ویلي چې واشنگټن ته تللی افغان هیئت د نورو مالی مرستو د تعهداتو غوښتنه نه کوي او نه هم د نویو تعهداتو د ترلاسه کولو په هڅه کې دی. خو د مالیه وزیر والسی جورنال ته ویلي افغانستان د انرژي، ترانسپورت او زراعت په برخه کې کومکونو ته اړتیا لري. افغان هیئت به د هغو زیربنایي پروژو یو لیست ورسره ولري چې د بشپړېدو تمه یې کیږي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په مقاله کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسلې ته کتنه کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې جمهور رئیس اوباما شای په ډېر نږدې وخت کې د حساسه پریکړه وکړي چې له افغانستان خپل شپږ شپېته زره عسکر په څومره سرعت بیرته ستنولی شي. جمهور رئیس اوباما و دا پریکړه هم کوي چې تر 2014 کال وروسته چې د ناټو په مشرۍ ځواکونه له دې هیواد څخه وځي د امریکایي ځواکونو یو کوچنی برخه هلته پریږدي کنه. د نیویارک ټایمز په حواله روانه اونۍ له جمهور رئیس حامد کرزی سره د ولسمشر اوباما کتنه به د دغه پریکړې په څرنګوالي کې مهم رول ولوبوي. خو نیویارک ټایمز لیکي کچېر شاغلی اوباما دا امکان پیدا نه کړي چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر صفر ته ورسوي نو باید د اړتیا وړ تر ټولو کم شمیرې باندې موافقه وکړي. دا به د تروریستانو او وسلوالو د ښکار لپاره د ځانګړو عملیاتو کومانډو ډلې وي چې په افغانستان کې د طالبانو د فعالیتونو د کنټرول او په دې هیواد کې د القاعده شبکې د ځالې د جوړېدو د مخنیوي لپاره به کار کوي. نیویارک ټایمز ورسپانه دي کې شاغلی اوباما غواړي چې پر دې ټولو مسایلو د جمهور رئیس حامد کرزی سره خبرې وکړي. خو کچېر افغانستان د دې اضافي ځانګړو ځواکونو لپاره کېدو سره موافقه ونه کړي او بیا پر هغوی اضافي بندیزونه ولګوي د امریکا متحده ایالات ډېر څه نشي کولای.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ سلګونه کورنۍ چې په دې ورستیو کې جلال آباد ښار ته کډه شوي وای، په دې ولسوالۍ کې دوی د دولت په ملاتړ د وسلوالو پر ضد پاڅون وکړ خو وروسته دولت همکاري ورسره ونه کړه. دوی وایي چې د بې امنیتۍ له ویرې اوس ښار ته راغلي او له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواري له دې کډوالو سره کتلي او دا راپور یې برابر کړی.
دغه کورنۍ وایي چې دوی په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پاڅون وکړ او وسلوالو سره په نښتو کې زیاتې قربانۍ هم ورکړې، خو د دولت د نه پاملرنې له امله دوی دې ته مجبور شول چې خپل کور او کلی پرېږدي او ښار ته راکډه شي. دوی اوس د سرپناه ځای نه لري، ځینې له خپلوانو سره او ځینې نور بیا په یولسمه فرقه کې په هغو کنډوالو کې اوسي چې ډېری خونې کړکۍ او دروازې نه لري. دغه راکډه شوې کورنۍ وایي دولت دوی سره مرسته وکړي او له دوی نه دې خپل ملاتړ اعلان کړي تر څو خپلو سیمو ته ولاړ شي.
دیو ملی بیرغ لپاره دیو خدمت لپاره هم د قومي پاسون میو کو دا ټول خلک تقریبا 55 پیته سل کور په جوکان او پلاجیګړ او په جوکان کې تقریبا 200 300 کور برابرې دي. دا ټول په یو انتفاق سول کوم کرم دي خلکو زور ونه رسید. منګ مګ دولت منګ خام لو کو جاي ونی سو دولت منګ سره شاته بیرته کو باسي دولت منګ نه یا دې منګ بیرته غ کورونو تخپل جاي په جاي کې کورونو هغه ساهو ته مدي ولېږي یا دې منګ ته ورو رزي تاسو خپل کار کوي طالبانو سره بیرته غاړه کېږي چار سره 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 غاډه کې کوم خو کورونه دي
دولت ملاتړ کړی دا د دې دښمن په مقابل کې درې دي دښمن په هر وخت کوم باندې انداختونه کړي عملی را باندې کړي کله چې دولت رسیدګی نه دا کړي موږ مجبور شوی ډیر په دې ناس ته خلکو کې کورونه وسوځي د مړی کې وسو
موږ خپل ځوانان لرو موږ ته دی دولت موږ ته خپل امکانات دی راکې دي تیارو امکانات دی راکې دي سلا امکانات دی راکې کچیر ته دا امکانات موږ ته دولت نه راکې موږ ته دی غاګ بو کې چوروره و پاتې ده مونږ ته د سلاره کې مونږ باغه وطن تلار سو د خپل وطن بم خلاص کو.
بل خو د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې دغه کډوالو ته د یولسمې فرقې ځای دولت ورکړی دی. د والی وین احمد زی عبدالزی وایي دغه کورنۍ کې چیرې نورې ستونزې لري او له دولت څخه غوښتنې لري نو ولایت مقام ته دې ورشي او خپلې غوښتنې دې له چارواکو سره شریکې کړي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت ادعا کوي چې په تیرو شاوخوا یولسو کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره د پام وړ کارونه کړي دي. د دې وزارت چارواکو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د ښځو پر وړاندې د تشدد د کمیدو په چاره کې د دوی اقدامات ډیر مهم دي، خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې د ښځو چارو وزارت په تیرو کلونو کې یوازې سمبولیک کارونه کړي چې د ښځو پر ژوند کوم د پام وړ مثبت اغیز نه لیدل کیږي. د ازادۍ رادیو خبریال معصوم میوند او په دې اړه تفصیل.
له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون مسوده، د کورنۍ د قانون مسوده تیارول، د ښځو د ملاتړ د مرکزونو مسوده، د بې سرپرستو کوچنیانو د ساتنې قانون او په اوسني قانون کې د ښځو په ګټه د بدلون وړاندیز هغه ټکي دي چې د ښځو چارو وزارت د خپل مهمو کارونو څخه بولي. د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیال سید مشګر مصطفی د دوشنبه پرځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په هیواد کې غونډي، سیمینارونه او کمپاینونه کړي. د غلی مشګر په خبره له ښځو سره او تر خواله د کموالی لپاره سلګونه پوسټرونه، رادیووی او تلویزیونی پیغامونه خبره کړي.
ما خوشبختانه مطابق به ماده 15 قانون منع خشونت علی زنان،
لانی کمرغه موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د قانون ل 15 ماده سره سم دیار لس بنسټونه لرو. دغه بنسټونه مسول دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره کار وکړي. په 13 کلونو کې مو عملی کارونه هم کړی دي. لزرو ډیری ښځو ملاتړو ادارو ته ورپیژندلې، ډیرو میرمنو ته مو وړیا حقوقي مشورې ورکړي. موږ په همدې موده کې د ښځو 18 قضیې حل کړې دي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په وارور په هیواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ډیرې دوه اندېښنه شولې. په حیرانون کې ډول د یو شمېر ښځو وژنه، د هغوی وهل ټکول او پر هغوی جنسي تیری یو شمېر هغه بیلګې دي چې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د تاوتریخوالي د ډیروالي مثالونه بولي. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې سږ کال له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه 28% د نورو کلونو په پرتله لوړه شوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت په تیرو 11 کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې د پراخو بریاو ادعا کوي. تاسو پر دې واشنگتن ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر او همدارس د افغانستان او سیمه د نورو مهمو روانو چارو په اړه خپل نظریات تبصری کولای شي چې د ازادۍ رادیو د اس ام اس په پته راولېږي او له نورو هیوادوالو سره خپل نظریات شریک کړي. خپل ټلیفون راواخلي او د اتصالاتو په 1 شمیرې خپل نظر موږ ته راوستوي مختاره رسیږي او د ازادي رادیو د خبرونو لاري واوري. په څو شیبو کې قدرمن اوریدونکو د ژوند رنگونه پزړه پورې برخه او خبري اترې اوریدای شي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي موضوع اوري چې د امریکا د دفاع وزارت ته د او همدارس د سی آی ای یعنی د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې لپاره د نویو مشرانو د ټاکلو په اړه دی. ولسمشر باراک اوباما چک هیګل د دفاع وزارت څوکۍ ته او د تروریزم ضد مبارزه کې د ولسمشر سلاکار جان برینن د سی آی ای د مشرتابه لپاره نومولی دی. هیګل او برینن اوس د امریکا له سنات څخه باید د تایید رای واخلي. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ په دویمه دوره کې د ملي امنیت په برخه کې دوه مهمو څوکیو ته د چک هیګل او د جان برینن نومونې په احتمالي توګه لانجمن انتخاب ښکاري. هیګل چې د ویتنام په جګړه کې برخه لرله، ایران ته د اسرایلو پر پوځي ګواښونو د منتقد په توګه مشهور دی. نوموړي همدارنګه د هغه هڅو ملاتړ هم کړی چې غواړي په افغانستان کې د راتلونکي سولې په اړه له ایران سره خبرې اترې وشي. څېړونکي وایي هیګل ښایي د یو شمېر پوځي جنرالانو د غوښتنې خلاف له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د لا چټک ایستلو ملاتړ ووسي. خو سره له دې هم هیګل پخانی جمهوری غوښتونکی سناتور دی. هغه د کانګرس د یو شمېر جمهوری غوښتونکو لخوا له داسې انتقادونو سره مخ دی چې د اسرایلو ضد او د ایران په وړاندې نرم دی. د جان کارنیان په نوم یو جمهوری غوښتونکي سناتور په یو بیان کې ویلي د دفاع وزارت ته د چک هیګل نومول به زموږ ملګري هیواد اسرائیل ته تر ټولو بد پیغام استول وي. خو له انتقادونو سره سلام تر اوسه هیڅ جمهوری غوښتونکي نه دی ویلي چې په سنا کې به د هیګل د تایید مخه ونیسي. جان برینن چې د سی آی ای یا د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشرتابه ته نومول شوی په سی آی ای کې 25 کاله تیر کړي. نوموړي د 2013 میلادي کال د هغه عملیاتو په پلانولو کې مهمه ونډه لرله چې په ترڅ کې د پاکستان په بټاباد کې اسامه بن لادن ووژل شو. نوموړي په سعودي عربستان کې د سی آی ای د یو مرکز د مشرۍ په شمول په دې اداره کې بیلابیلې دندې ترسره کړي. د دوشنبې په ورځ ولسمشر باراک اوباما هیګل یو داسې مشر ووالی چې د ده په وینا امریکایي سرتیري پرې ارزي.
Chuck Hagel's leadership of our military would be historic.
ولسمشر اوباما وایي زموږ په پاوس کې به د چک هیګل مشرتوب تاریخي وي. نوموړی به د پاوس د خدمتي رتبې په لرلو لومړنی شخص وي چې د دفاع د وزیر په توګه بدند ترسره کوي. همدارنګه به د امریکا په تاریخ کې یو لڅو داسې وزیرانو څخه وي چې په جګړه کې ټپي شوی او لومړنی د ویتنام د جګړې په خانه برخه اخیستونکی به وي چې د دفاع د وزیر په څوکۍ ټاکل کیږي. د جان برینن په اړه ولسمشر باراک اوباما وویل نوموړی په سی آی ای کې 25 کاله تیر کړي او پوهیږي چې د امریکا د ملي امنیت باراک اوباما وایي جان په تیرو څلورو کلونو کې د تروریزم ضد او ملي امنیت په چارو کې زما د سلاکار په توګه زموږ د تروریزم ضد پراخې ستراتیژۍ ته وده ورکړې او څارنه یې کړې ده.
د ژوند رنګونه
تاسو خپل سره پیژنې؟
ایمانو میمان ته پروانې دې کېم د ماجرینو وکیل.
څه کاروبار لري؟
ایس کاروبار نشته، زما د اوس خو کاروبار نه پیدا کیږي. مارکیټ تلاشه کرا چې چلیم کار نشته او چم نه پیدا کیږي. کار نشته وزګاری فیر.
په خام څه کارونه کول؟
په خو هم کراچی چلو ولا دا چوک ته بتلو مزدوري بم کوله چې وړه مزدوري ته چوک ته زو کراچی چلو مارکیټ کې. او اوس وزګاری زما د اوس چې ته کار نه پیدا کیږي. چوک کې کاست او مارکیټ کې کاست.
څنګه تیریږي سون په دې کم کې؟
تیریږي نو خدای تیری مو خدای مې دي. څه درته وایم چې موږ سره غوژن دغه څه ښکاد به ته کوم خو ځن ته موږ خپل وینې د کوم منځ کې ولاړای چې موږ څه حالت کې ژوند کوو. ما ته که څه وضعیت هم خراب ده، اوس خو کوټیم ټول نام کش کړی نه نام ده، اقتصاد هم ضعیف ده، کار نه پیدا کیږي، مزدوري نه راته پیدا کیږي. په داسې حالت کې چې سړی ژوند کوي د موږ نه دیوان ژوند ښه ده. دا ژوند د موږ د انسانیت ژوند نه ده. موږ ته کار مزدوري نه پیدا کیږي، موږ نیم ناس باندې ډوډۍ خورو او کار نشته ترقه بخښالي او موږ نه کاله کیږي چې په دې ځای کې پراته یې هیڅ چا د موږ په احساس نه کړی. کم دغه څه وضعیت ولکه افغانستان یا جوړ کړي خلک او زه خو د جوړېدو امکان نه وینم چې جوړ شي. په دې نه وینم امکان چې دا اویا دولت یا سلویخ دولت هلته افغانستان سره درګرده په ملیونو ډالر راځي کومک کیږي او موږ به د ځای کې ژوند کوو. زموږ اولاد بې تحصیله ده، اولاد هم بې تعلیمه پاتې کیږي، موږ بېکاره پاتې کیږو، بې سرپناه یي. دلته موږ د کرزي صاحب حکومت راغی، موږ ته به کار پیدا شي، موږ ته به سرپناه جوړه شي، موږ به ته به دولت هم جوړ شو. موږ رایه ورکړه چې موږ به له دې حالت نه ووځو. خو موږ چې ځي چې وینم له دې نه بتره ده، خلک خپل بلډنګونه جوړوي، خپل کارونه کوي، خپل لکسس کې ګرځي. د موږ په اساس چا کړای ده؟ غیر لږې چې پولیس راشي چې وزل د غیر چې پیسې دار سړی راشي موږ ته وایي دا ځای خوشی کړه د ماره او نور موږ ښه خاطره هیڅ دولت نه لرو.
د سهار اوه بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، دا د بل نیم ساعته خبری مجله سلطان محمد سرور اوروي.
تشکر تکل صاحب. ساعت 7:30 صبح. شنوندگان عزیز، در آغاز مطالب مجله خبری صبح امروز 19 جدی و 8 جنوری میشنوید که رئیس جمهور کرزی قرار است در ملاقات با رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقامات این کشور در واشنگتن درباره یک سلسله مسائل مهم چون توافقنامه امنیتی دو کشور، انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای افغان و تجهیز و آموزش قوای امنیتی افغانستان گفتگو کند. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.